السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن سه شنبه د ورینو لسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره برابر ده زمال علي بشیر يم تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي د ولسمشر دفتر وایي د زندانیانو د راخوشي کېدو خبره د بین الافغاني خبرو برخه ده د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د بند پات افغانانو پر مخ د تورخم دروازه پرته له همژغۍ پرانیسته د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاستوي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشی کړي د امریکا د استازي جرګې د څار او سمون کمیټې مشر کارولین بی مالونی ویلي له دې ډیره اندېښمنه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده ویل شوې او کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی له امله یې نږدې شپږ اویا زره خلک مړه شوي بشپړ خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاستوي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشی کړي دا خبره د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه ښاغلی عمر وویل د طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه د سولې د مذاکراتو یوه برخه ده هغه وویل د بندیانو د ازادۍ پروسه اوږده ده او دا چې طالبان حاضر نه دي یو ګام هم رامخکې شي دوی د دې کار تصمیم نه لري د طالبانو لخوا کابل ته یو درې کسیزه پلاوی استول شوی و څو د دې ډلې د بندیانو د خلاصون په ارتباط له افغان حکومت سره خبرې وکړي د ډلې تازه ویلي استازي نور له حکومت سره د بندیانو په خلاصون نه غږیږي ځکه د دوی په خبره حکومت د طالب بندیانو د خلاصون پروسه ځنډوي د امریکا او طالبانو د سولې د تړون په اساس له طالبانو سره ژمنه شوې چې تر 15,000 بندیان به د افغان حکومت له زندانونو خوشې کیږي او په بدل کې دا ډله هم ورسره شاوخوا زر افغان بندیان خوشې کوي د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې مشر کارولین بی مالونی ویلي له دې ډیره اندېښمنه ده چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې او د طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده راغلي د اغلی مالونی په حواله دا بیان پرون شپه د امریکا د استازو جرګې په ویب پاڼه خپور شوی جمهوري غوښتونکي استازي کارولین بی مالونی زیاته کړې د طالبانو په رژیم کې ښځې او نجونې تر سخت فشار لاندې وي او په ټولنه کې هیڅ رول نه ورکړل شوی د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې له غړیو سره دوشنبه ناوخته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو او همکارانو یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي د امریکا د استازو جرګې په اعلامیه کې د ښاغلي سوپکو د پرونی خبرو یو برخه ذکر شوې چې هغه ویلي دا لا معلومه نه ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکولی شي تر دې مخکې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په باب د افغانستان د ښځو د حقونو فعالانو اندېښنه ښولې وه دا تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې ډېر تمرکز یې له افغانستانه د امریکایي او ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو او د افغانستان له حکومت سره په خبرو او سولې پروسې باندې دی د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې د پاکستان حکومت له همغږۍ پرته زرګونه هغه افغانان دې خوا راړولي چې په تورخم کې ایسار وو د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کله چې پرون معلومات شریک شول په زرګونو کسان اخوا پاتې و نو دا غوی د عزت ساتلو په خاطر باندې د غوی د سن حل کولو په خاطر باندې موږ سره وازنې لارم دا و چې تورخم قرنټین تایوبله بڼه ورکو بل بڼه دا چې کسان چې شکمن وي غو په قرنټین کې یو غو چې شکمن نه وي خپل کورونو ته بځي
په ننګرهار کې د قرنټین د لګولو په لومړی ورځ سلګونه کسان د تورخم په قرنټین ساحه کې وساتل شول خو ګڼو انتقاد کوي چې ان یو نازیت هم په لوبړي سر کې د مخکې تک اجازه نه ورکړي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي قرنټین د خلکو د ژغورنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي نیولی و او هدف یې دا نه و چې خلک له ستونزو سره مخ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په وینا له دوشنبه تر پنجشنبه په تورخم او چمن کې ایسار زرګونه افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې افغانستان ته واوړي په ټول افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 430 ته پورته شوی دی تازه څه باندې 50 کسان پرون په دې وایرس اخته و چې ورسره دا شمیر هم لوړ شو کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته انتقال شو. دی چې څو ورځې مخکې د کرونا ټیسټ مثبت راوتلی و، قرنطین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته انتقال شو. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته سپارل شوې. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له 2500 اوښتي او له امله یې د مړو شمېر هم 5400 ته رسېدلی. په ټوله نړۍ کې بیا په دې وایرس د اخته خلکو شمېر له 4.5 لک اوښتی چې له ډلې نږدې 5000 کسان مړه شوي دي. او د آزاد اروپا آزادي راډیو د قرغزستان څانګې آزادیک د قرغزستان له یوې بلې ویب پاڼې سره په ګډه د امریکا د تحقیقي راپورونو یوه جایزه ګټلې ده. دا جایزه د ادارو ته د سازمان شویو جرمونو او فساد په اړه د راپورونو د لړۍ په خاطر ورکړل شوې ده. په امریکا کې میشت د تحقیقي خبریالانو او ایډیټرانو ادارې IRE دوشنبه خبریالان ستایلي چې په داسې یو هیواد کې چې خلک نه غواړي د فساد او جرمونو په اړه راپورونه جوړ شي، د راپورونو لړۍ جوړه کړه او خلک یې له حقایقو خبر کړل. د آزادي اروپا آزادي راډیو د منځنۍ آسیا څانګې اکثر خبریالان وخت ناوخته په خپلو هیوادونو کې د دولت لخوا له محدودیتونو سره مخ کیږي او ان کله تحقیقات هم ترې شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغان ولسمشر دفتر وای لقید او شرط پرته په لسو ورځو کې د طالب زندانیانو راخوشي کېدو ته چمتو نه دي.
ما آزادی زندانیا را، تبادله زندانیا را،
غوای موږ د زندانیانو آزادی دل او تبادله د مذاکرات برخه بولو.
د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وو. د افغانستان د امیر وختي وزارت وای په کابل کې په کورونا وایروس سخته کسان تر اعلان سوي شمیرو ډیر دي. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي د کورونا وایروس پر وړاندې د تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي.
نه اکسیجن چا راوړی دی، ګوره نه ماسکونه چا راوړي دي، ټول ځي پرسونل خو باید اول ترینینګونه ورکړ.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وای حکومت چمتو نه دی چې لقید او شرط پرته طالب زندانیان را خوشی کړي. شاغلی عمر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت دریځ روښانه دی او د سولې د مذاکراتو برخه یې بولي. بلخوا طالبانو ویل دا چې د زندانیانو د ازادېدو په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کېږي. په کابل کې خپل پلاوی ته ویل چې له دې وروسته دی په تخنیکی غونډو کې ګډون نه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د دوی پلاوی نور د زندانونو په تخنیکی غونډو کې ګډون نه کوي، افغان حکومت وایي طالبان دې په دې اړه خپل دریځ نرم کړي. د امو او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
ما آزادي زندانیا را، تبادله زندانیا را،
هغه وایي موږ د زندانیانو آزادېدل او تبادله د مذاکراتو برخه بولو. طالبان دې هم یو قدم را واخلي، چمتو یو چې خبرې وکړو. دا پروسه لوړې ژورې لري. دا چې ویل کېږي په لسو ورځو کې د زندانیان آزاد سي، له قید او شرط پرته دې آزاد سي، تا بنچ داسې نه کېږي. ښاغلی عمر زیاتوي له معمول سره سم په دا ډول مذاکراتو کې فزادا شان وي چې ځینې وخت مقابل لوری ناراضه کیږي او مخالف دریځ نیسي، خو وروسته به هر څه بیرته سمیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د دوی درې کسیز پلاوي ته تازه سپارښتنه سوي چې په هغو غونډو کې ګډون ونه کړي چې پایلې نه لري.
دا ټیمال ته لیږل شوی و د بندیانو تصدیق او تثبیت لپاره، ځکه چې وعده سوی وه چې بندیان به راخلاصیږي په 1.5 مارچ باندې، خو هغه له تر اوسه پورې وځنډېدل. نو ځکه دوی ته هدایت شوی دی چې نور په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي چې غونډه کیږي خو نتیجه معلومه نه وي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د سرن لپاره خپل درې کسیزه ډله تیر سه شنبه کابل ته لیږلې ده. دا سرګندونې داسې محل کېږي چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک د دوشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د طالب بندیانو خوشی کېدل ځکه ځنډیدلی دي چې طالبانو د هغو 15 کسانو خوشی کېدل هم غواړي چې په بشري ضد جنایتونو تورن دي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه کسان چې دوی یې اوس د خوشی کېدو غوښتنه کوي د هغو 15 بندیانو له فهرست څخه ټاکل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالب پلاوي ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر په وړاندې باید پلمې جوړې نسی. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د دغه بهیر ټاکنې کېدل به د بین الافغاني مذاکراتو مخه ډپ کړي. د هغه موافقه له مخې چې د فبروري په 19 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی ویل کېږي چې حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوي بندیان خوشي کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه له افغان حکومت غواړي چې د اسلامي دولت سختري زیډلې یا داعش د خراسان څنګه له مشر سره دی د یوې عادلانه محاکمه پترڅ کې حساب کتاب وکړي. اسلم فاروقی د شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې په کندهار کې ونیو. د بشري حقوقو د څار ټولنې غوښتنې چې فاروقی دی داسې محاکمه سي چې د داعش ډلې د حملو د قربانیانو د کورنیو غړي پکې حاضر وي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ګڼ شمیر حملو مسؤلیت منلی چې زرګونو ملکی خلک پکې مړ شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د بشری حقوقو د څار ټولنه هیومن رائټس واچ افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقی د یوې عادلانه محاکمې پترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 6 نیټه خپور شوې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په تنظیمولو تورن فاروقی چې اصلي نوم یې عبد الله ورغزای دی باید د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه او د محکمې په جریان کې د دې حملو د قربانیانو او عیني شاهدانو حضور او شهادت یقیني شي. بیان د هیومن رائټس واچ د اسیایي څنګ د مرسیالې پاتریشا ګاسمن له قول لیکي چې د فاروقی نیول افغان چارواکو ته یو ښه فرصت برابروي څو د جګړو قربانیانو ته د عدالت د ټینګولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ثابت کړي. نوموړی وایي د محاکمې په ترڅ کې د قربانیانو حضور د دې خبرې د یقیني کولو لپاره هم ډیر مهم دی چې نه یوازې افغان حکومت به عدالت پلی کوي بلکې قربانیان به هم ویني چې عدالت ټینګ شوی دی. بیان زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو له تورنو سرغړونکو او جنگي مجرمانو سره د حساب کتاب کمزورې سابقه لري. بیان د هغو زرګونه بندیانو یادونه کوي چې اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې د تروریزم په اړوندو تورونو بندیان دي خو وایي چې حکومت تر اوسه هیڅ څوک په جنگي جنایتونو یا د بشریت پر ضد په جرمونو نه دي محاکمه کړي. هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې په تروریزم مشکوک بندیان په پټو توقیفونو کې ساتل کیږي او اکثرا د شکنجه په وسیله جبري اعترافونه ترې اخیستل کیږي. د بشري حقوقو د څار ټولنې راپور وایي د افغانستان د لوی څارنوالۍ د جنگي جرمونو د څیړنې څنګ د اسلامي دولت ډلې د ځینو حملو په اړه تحقیقات کړي دي خو تر اوسه یې په دې برخه کې د قانون په اساس هیڅ راز څیړنې نه دي کړي. د هیومن رائټس واچ څیړونکي پاتریشا ګاسمن وایي چې افغان حکومت د اسلام فاروقی او پلویو جرمونو د نورو تورنو کسانو د عادلانه محاکمې په برخه کې د تروریستي حملو د قربانیانو پوره وړای دی. میرمن ګاسمن وایي چې که افغانستان د دې ډول تشدد پای ته رسول غواړي نو د عدالت پلي کول اړین دي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی دی چې ملکی خلک پکې وژل شوی دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو پر یو ګوردواره و چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې وژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو هم انتحاري حمله وکړه چې سلګونه ملکی وګړي په کیمړه او ټپیان شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د امیر وختیا وزارت وای په کابل کې د کورونا وایروس مثبت پیښې تر هغه زیات دي چې دغه وزارت یې اعلانوي. دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د ناروغي په ټول تشخیصي مرکزونو ته نه مراجعه او ایران ته د تاک تاریخچه د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي حکومت له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نشته. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمیرې اعلانېږي. ښاغلی پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه یا مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغه ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلی فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستره موجود دي، خو په کابل کې له دوه اویا اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایروس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپله د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، کنه د هغه په وینا نومونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کورونا وایروس سره د مبارزه لپاره 6.5 میلیارد افغانۍ ځنګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځنګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د امیر روغتیا وزارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس ته ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مرسوي او 40 نور ورڅخه روغ سوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کورونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف سوي.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللی چې دوی د آگاهي سپاتونه نشر کړي، یو مقدار یې رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډ لګول سوي په دې مصرف سوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف سوي.
خغلی عمر وای له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانی ځنګړې شوې 25 میلیونه ډالر بودیجې څخه 15 میلیونه د امیر روغتیا وزارت له لوري لګول سوي او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحل له تکیدو وروسته به د امیر روغتیا وزارت په واکه ورکړل سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د ننګرهار ولایت چارواکي وای په تورخم کې له پاکستان څخه درستنو سویو افغانانو لپاره قرنټین لا هم پر خپل حال دی، خو بڼه یې بدله سوې ده. مسؤلان وای دوی یوازې د 3000 کسانو لپاره چمتووالی نیولی او خو درستنیدونکو شمیر له دې زیات دی او له همدې کبله دوی اوس یوازې هغه کسان قرنټین کوي چې مشکوک وي. بلخوا د کندهار په سپین بولدک او د هرات په اسلام قلعه کې هم یوازې هغه کسان په قرنټین کې ساتل کیږي چې په کورونا ناروغۍ د اختصاصي شک قربان دي. امید زهرمل نور حال راکوي.
که څه هم پرنګرهار ولایت کې سیمایزو چارواکو ټینګار کړی و چې په تورخم خارګوټي کې به له پاکستان څخه راستنیدونکي افغان مسافرین د 14 هم د 21 ورځو لپاره قرنټین کیږي، خو اوس ډیر شمیر کسان له دې قرنټین څخه خپل کورونو ته ستانه شوي دي. چارواکي وایي قرنټین مات شوی نه دی، بلکه دوی خپل یو شمیر کسانو ته اجازه ورکړي چې کورونو ته ولاړ شي او د قرنټین بڼه یې بدله کړي ده. د دې ولایت دوالی ویانا تاولا خو ګیاړي د سشن به پورز ازادي رادیو ته وویل دوی په قرنټین کې د 3000 کسانو لپاره چمتووالی نیولی وو، خو د پاکستان لخوا له دوی سره له همغږۍ پرته په یو ورځ زرګونه کسانو ته اجازه ورکړل شوې و چې افغانستان ته ولاړ شي.
متاسفانه کله چې پرون معلومات شریک شول په زرګونو کسان اخوا پاتې وو، نو دا غوی د عزت ساتلو په خاطر باندې، د غوی د سنځل کولو په خاطر باندې موږ سره وازنې لارم دا و چې تورخم قرنطین ته یو بله بڼه ورکو. بله بڼه دا ده چې هغه کسان چې شکمن وي هغوی به قرنطین کېږي او هغوی چې شکمن نه وي خپلو کورونو ته به ځي.
ښاغلی خوږیانی، په تورخم کې د قرنطین کم جوړولو دلیل له کورونا وایرس څخه د خلکو د ژغورنې، عامه پوهاوی او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی بولي. پاکستان له افغان حکومت سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرون اجازه ورکړه چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د درې ورځو لپاره یوازې له یوې خوا پرانیستل شي او په پاکستان کې بند افغان مسافر خپل هیواد ته ستانه شي. پرون د کندهار ولایت د سپین بولدک له لارې هم له 9000 زیات مسافر افغانستان ته دننه شوي دي، خو هلته بیا د تورخم په څیر د قرنطین لپاره کوم کم نه و جوړ شوی. د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل نورو کسانو ته د روغتیا ستونزو د مخنیوي په خاطر دوی د قرنطین پریکړه لغوه کړې ده.
بولدک په ساحه کې د قرنطین لپاره پلان په دې خاطر د ټولو کسانو د پاره نه لرو چې هلته د دوی روغتیایي ستونزې د ماشومانو د ښځو د لاسرسۍ ستونزمن دی، مشکل دی. خو هغه کسان چې راوړي الف ستریا پر ټوله سکرین کیږي، عامه پوهاوی ورته ورکول کیږي، همدارنګه هغه رهنمودونه د وزارت مقام شي د کورونا اړوند هغه ورته ورکول کیږي، بیا دغه کسان رخصتیږي.
له سپین بولدک ورهاخوا هرات ولایت چې په افغانستان کې د کورونا وایرس تر ټولو ډیر ځپلی، د اسلام قلعه پر پوله چې ویل کیږي له ایران څخه د همدې لارې په وسیله افغانستان ته د کورونا وایرس رالیږدول شوی، لا پرې د قرنطین کمپ نه دی جوړ شوی. د دې ولایت په سرحدونو کې د کډوالو امیر موین قادری ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه کسان په امبولانسونو کې تر هرات لیږدوي چې په کورونا وایرس داخته شوي او شک پرې کیږي، خو په خبره یې د ټولو راستنیدونکو لپاره د قرنطین اسانتیا نه لري. دی وایي موږ په اسلام قلعه سرحد کې د خلکو لپاره د قرنطین ځای نه لرو. کچیرې کوم شخص زموږ د روغتیایي ګروپ لخوا په کورونا وایرس مشکوک وپیژندل شي، د امبولانس په وسیله هرات ته لیږدول کیږي. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایرس 423 تنه اخته پیژندل شوي چې تر ټولو ډیر یې په هرات ولایت کې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې له پاکستان څخه درستنو سوي افغانانو لپاره قرنطین لا هم په خپل ځای دی، خو په بل ډول. په همدې حال کې د هغه ډاکټر حنیف الله حنیف په اړه اورو چې په کابل کې د اميري روغتون ډاکټر وو او د تایید سوي تشخیص له مخې د کورونا ویروس په ناروغۍ مړ سو. کورنۍ یې لا هم نه د قرنطین سوي او نه هم د دغه ویروس معاینه کړې ده. خو د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وایي چې د اميري روغتون مسؤلینو نه یوازې دا چې ډاکټر حنیف یې د کورونا ویروس تخصصي روغتون ته نه و استولی، بلکې د نورو ډاکټرانو ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د فیروزي عزیزي راپور په دې اړه اورو.
15 کلن ډاکټر حنیف الله حنیف پرون یعنی د دوشنبې په ورځ د امریکا کمپلیکس په نوم کابل کې په یو خصوصي روغتون کې د کرونا ویروس د اخته کېدو له امله ساه ورکړه. د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس له امله د دغه ډاکټر مړینه تاییدوي. د ډاکټر حنیف الله زوی عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د نورو ناروغانو د درملنې پر مهال په دغه ویروس اخته سوی او اوس یې د کورنۍ نور غړي هم اندېښمن دي چې په دغه ویروس نوي اخته سوي.
پلار مې دغه ناروغي درلودل او درې څلور ورځې په کور کې واول، او بیا هغه نه بعد نو لږ زره چې دغه شفاخانې اميري کمپلیکس شفاخانې ته هم بوتو. هملته هم زه یو دوه ورځې ورسره پاس په 350 اتار کې وم. بیا هغه نه هم لاندې راښکته کې آی سي یو ته، بیا نو هلته د ماشین کې دغه کوم، بیا هلته مونږ نه پرېښودلو. ورته نو دوه درې ورځې هم هغې کې پروت وو. بیا نو د شپې 12 بجې وې، 12 نیمې چې زنګ راغی چې پلار دې سخته ده.
عتیق الله وایي په کور کې د مور په ګډون درې ورونه او دوه خویندې یو ځای ژوند کوي چې پلار سره یې په تماس کې و، خو له دوی تر اوسه د دغه ویروس د معاینې لپاره سمپلونه نه دي اخیستل سوي او اندېښمن دي چې دغه ګواښونکی ویروس دوی ته ورانتقال سوی نه وي. له دې سره د امریکا کمپلیکس مشر میرویس امیری ازادي راډیو سره په خبرو کې د عامې روغتیا وزارت او افغان جاپان روغتون مسؤلین تورنوي چې د ډاکټر حنیف الله د تشخیص په برخه کې بی غوري کړې ده. ښاغلی امیری وایي د سمپل تر اخیستو 48 ساعته وروسته هم دا نه معلومه سوې چې ډاکټر حنیف الله په کورونا ویروس اخته دی او کنه، او دا تشخیص ډیر ځنډول سوی دی.
موږ مشکوک چې کېدای شي خدا نه خواسته دغه نه وي. بیا هم د پنجشنبه په ورځ ساتلې کوم ته چې افغان جاپان ته زنګ وویل چې داسې موږ سره مریض د خپل طبیب هم دی که تاسې راسئ. نو هغې بیا راغل حدود 2 بجو شاوخوا کې له هغه نه سمپل واخیستو. اخر ته چې 2 بجې شوي دي د شنبې په ورځ چې 48 ساعته پکې تېر شوي ول چې نتیجه راغله چې مثبت ده. 48 ساعته نتیجه د افغان جاپان شفخانه کې متاسفه نتیجه هم عدله وه.
نوموړی وایي دا مهال یې له ډاکټر حنیف سره په تماس کې خپل طبي پرسونل چې ټول 22 کسان کیږي په روغتون کې قرنټین کړی دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د روغتیا وزارت د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو خو بریالي نه سو. تیر ورځ بیا د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایاند وحید الله معیار دی وی خبري ناستې پر مهال وویل چې ډاکټر حنیف خپل او د اميري روغتون مسؤلین یې پر وړاندې بي غوري کړې ده.
له بده مرغه دغه ډاکټر پر وړاندې همغه خصوصي روغتون غفلت وکړ. هغه ټیسټ یا معاینه چې وکړه په لومړي سر کې نتیجه معلومه نه وه، وروسته چې نکې نښانې زیاتې شوې د معاینې پایلې مثبت راغله. هغه روغتون یعنی امریکا کمپلیکس د دې پر ځای چې ناروغي د کورونا وایرس ته خصوصي روغتون ته استولی وای په خپلې روغتون کې تر درملنې لاندې ونیو. دنیا وازې ټولې محافظتي احتمالات رعایت کړي نه دي، بلکې د یو بل ډاکټر ژوند هم له ګواښ سره مخ کړی.
نامه روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس له امله 14 کسان مړ شوي دي. د کرونا ویروس له امله مړ شوی ډاکټر حنیف له 50 کلونو راپدې خو په کابل کې د امری کمپلیکس په نوم خصوصي روغتون کې د بیړنۍ خونې مسول و او تر دې مخکې هم په بیلابلو روغتونونو کې کار کړی و. ډاکټر حنیف څلور زامن او دوه لوڼې درلودې. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی آزادی رادیو اوری. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو ماشونه نه دی اخیستي او همدارت د کورونا د ویروس څخه د ځان ساتنې لپاره هیڅ امکانات نه لري. پر دې موضوع روح الله انوري راپور جوړ کړی دی او اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته په بخښنې سره چې موږ ځینې تخنیکي ستونزې لرو اوس ورځو یو بل راپور ته چې وایي د نړۍ ګڼ شمېر مستندویه سازمانونو ویلي چې د نړۍ ډیرو غریبو هیوادونو ته ورکړي پورونه د دې لپاره وربخښل کیږي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې مرسته ورسره وسي. په دې اړه یو راپور چې له سلو زیاتو سازمانونو او خیریه ټولنو برابر کړی د نړۍ شل سترو اقتصادي قدرتونو نړیوال بانک او د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته ور استول سوی دی. هغوی چې په 2000 کال کې د پورونو د بخښلو پروسه هم توضیح کړي تر څو په ډیرو غریبو هیوادونو کې د پورونو بار کم سي. فرشته جلالزی راپور راکوي.
په بریتانیا کې د جوبلی ډپټ په نوم د مرستندوی ټولنې مشري سارا کلیفټن نن ویلي چې د ودې په حال کې یو غریب هیوادونه له داسې اقتصادي ضربې سره مخامخ شوي چې هیچا یې مخکې اټکل نه و کړی او په عین وخت کې د روغتیا په برخه کې تر سخت فشار لاندې دي. د نړۍ د 140 مرستندویو ادارو چې اکسفام او سیف د چلډرن هم پکې شامل دي مشرانو دا بیان لاسلیک کړی دی. په دې کمپاین کې ویل شوي چې له 9 ډیرو غریبو هیوادونو سره شوی پور په بیړنی ډول وبخښل سي. په دې کې هغه پورونه هم شامل دي چې په غریبو هیوادونو کې افراد ته د کریډیټ په ډول ورکړ سوي دي. د ادارو اټکل کړی چې په دې ډول به له دغو هیوادونو سره 25 بلیون ډالر پور ور وبخښل سي او کچېری هم دا کار دراتلونکي کال لپاره وشي په ټوله کې به هغه هیوادونه چې ډیر غریب دي له 50 بلیون ډالر پور څخه خلاص سي. د سازمانونو هم دراز غشتنه کړي چې پراتلونکو وخت کې هم د سپما په څیر له پالیسیو سره له ډیرو غریبو هیوادونو سره مالی مرستې له شرایطو پرته وسی. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال وچی صندوق مخکې لا غشتنه کړي و چې سشکا دی ډیرو غریبو هیوادونو ته ورکړی پور وځندول سي او هغوی ته د وخت ورکړ سي چې په نورو کلونو کې دا پورونه پرې کړي. خو کلیفټن ویلی چې دا کار شای په اوس وخت کې یو څه پیسې وسپموي خو په اوږده موده کې ډیر اغیز نسی کولای. کلیفټن ویلی چې دوی فکر کوي چې پورونه باید په بیړني ډول لاغو سي او په دې ډول به غریب هیوادونه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره سملاسي پیسې ترلاسه کړي او له ډیره فشار به خلاص سي. د مرستندوی ټولنو په ګډ بیان کې هم دار از ویل سوي چې د کورونا ویروس له امله درغلي وبا تر پای تر رسیدو وروسته هم باید داسې و پروسوي چې پر غریبو هیوادونو د پورونو بار ورسره کم شي. د پیسو نړیوال وچی صندوق د بیرنیو حالاتو لپاره له ځنګړي بودیجه 50 بیلیون ډالر مخکله جلا کړي او خوادونو ته له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکوي. د ادارې ویلي چې اتیا خوادونو تمرستي غشتنه کړې ده. نړیوال بانک هم له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 14 بیلیون ډالر جلا کړی دي. نړیوال بانک تیر اونۍ وویل چې افغانستان ته به هم له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 3.4 میلیون ډالر مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلی او اوس هم وخت را رسیدل چې له صفی الله ستنکزي څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قاعده او شرط پرته خوشي کړي. دا خبره د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ښاغلي عمر وویل د طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه د سولې د مذاکراتو یوه برخه ده. د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې مشرې کارولین بی مالونی ویلي له دې ډېره اندېښمنه ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او د طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده راغلې. د اغلی مالونی په حواله دا بیان پرون شپه د امریکا د استازو جرګې په ویبپاڼه خپور شوی. جمهوری غوښتونکي استازي کارولین بی مالونی زیاته کړې د طالبانو په رژیم کې ښځې او نجونې تر سخت فشار لاندې وي او په ټولنه کې هیڅ رول نه ورکړل شوی. د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې د پاکستان حکومت له همغږۍ پرته زرګونه هغه افغانان دې خوا را اړولي چې په تورخم کې ایسار وو. په ننګرهار کې د قرنطین د لګولو په لومړۍ ورځ سلګونه کسان د تورخم په قرنطین ساحه کې وساتل شول، خو ګڼو انتقاد کوو چې آن یوې جنازې ته هم په لومړي سر کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړې. په ټول افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمېر 400 ته پورته شوی دی. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته انتقال شو. دی چې څو ورځې مخکې د کرونا ټیسټ مثبت راوتلی و قرنطین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته انتقال شو. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته سپارل شوې. په ټوله نړۍ کې بیا په دې وایرس د اخته خلکو شمېر له 4.5 لک واوښتی چې له ډلې نږدې 5000 کسان مړه شوي دي. او د آزاد اروپا ازادي راډیو د قرغزستان څانګې آزادیک د قرغزستان له یوې بلې ویبپاڼې سره په ګډه د امریکا د تحقیقي راپورونو یوه جایزه ګټلې ده. دا جایزه دې ادارو ته د سازمان شویو جرمونو او فساد په اړه د راپورونو د لړۍ په خاطر ورکړل شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس هم د نورستان او کونړ په اړه یو راپور او تر هغه وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خبره سي. په نورستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکو شکایت کوي چې لتیرو 15 میاشتو یې ماشونه نه دي اخیستي او همدارس د کورونا وایروس څخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ امکانات نه لري. دا راپور روح الله انوري جوړ کړی دی او تر دې راپور وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د ګوډي اچار او نیمه نړۍ واورو.
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکو ویل تیرو 15 میاشتو ماشونه او نور امتیازات نه دی اخستي. د دوی په خبره چې د بستر ناروغانو او خپل کورنۍ ته یې له هټیوالو په پور سودا اخستې ده. د لویدیز نورستان د دوه پولیسوالۍ کې د مرکزی کلینیک ډاکټر کریم الله ازادي راډیو ته ویل
ضرور میں سکیږي زمنګ ماس نه سره او بنز میں سکیږي د مریضانو یاشان سره او مصارف د امبولانس یا نور ټکنیک کوم مصارف کی اغان سره او د کورونا د پر هیڅ د چیلن سم دي شو چې موږ هغه وینو او هغه په دې کې مطمئن شي او د څه هم نه دراوري او د سمانو نه خپل اغان موږ تا وو نه اکسیجن چار اوري د ګور نه ماسکونه چار اوري دي او ټول سی پرسنل د خو بعد اور ټریننګونه ورکړل شي ټریننګ سره بیا لباسونه ورکړل شي بیا د هغه وروسته ماسکونه او غیره حفاظتي شیان یا مایز د کونی شي دی هغه شیان هغه شي هیڅ هم نشته ضروره.
سید حسیب د وانت ویګل ولسوالۍ په روغتي مرکز کې نرس ته وایي د ماشونو د نشټوالي په وجه په ټولنه او کورنۍ کې بے باور شوي دي. د نورستان د عام روغتیا مسولین هم یادستون زمانی وایي هڅې روانې کړي چې هم د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره وسایل روغتي کارکونکو ته ورکړي او هم یې د ماشونو او نور ستونزې حل کړي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د عام روغتیا ریاست کافي تدابیر نیولې دي. روغتیایي مراکزو کې مونږ ټول روغتیایي پرسونل ته پوهاوی ورکړ شوی دی. مونږ هغوی ته یو اندازه محافظتي وسایل تهیه کړي دي او اوس هم په جریان کې دي. دا منو چې په کافي اندازه نه دي. روغتیایي پرسونل د معاشاتو مسله مونږ په جدي ډول د تدبیر کوونکو موسسه سره رسمن شریکه کړې ده چې د حمل میاشتې تر اخري پورې به انشاءالله چې روغتیایي پرسونل د معاشات
په نورستان کې په داسې حال کې ډاکټران او روغتي کارکونکي ورته د ماشونو نه رسیدو او د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو د نه ورکړې څخه شکایت کوي چې د ننګرهار او لغمان په ګډون د هیواد ډېری ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې ثبت شوي.
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خایسته کولو ډېری مینوال انجونې او خزې دي. خو آیا دغه جراحي اوازې هغه خزي کوي چې ظاهري څیرې خولې نه وي؟
پاکستان چې وي سینونه زیاتې یا مخ چملک سوي یا مغز وړن سوي یا د پزې خوا او شاه د خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي هغه د لپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خلا جراحي د ګټې ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خلا جراحي کړي ده اوس څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس براپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زانده خلې ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې تر سره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روخانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې تر سره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي
زما په تندي باندې یو د کلدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم او کله چې زما همسنفیان په ټوکه ماته تا پایی ویل نو زه دیره دا غینه خفه کیدم او مرمی مجبور کرد چی ما تا دا کلا جراحی وکلیم او دغی جراحی نپس اوز زه دیره خوشحالیم زما دا سالدانی دا غوز مکم حل ورک شوی بوز چی خپل تیره پا اینه که گورم نو بخوا پسی خفگان ما تا نرازی
دا کلا جراحی یو شمیر هغه خزی اونجونی هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښی ندی او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې تر سره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي.
شهر می آغیست دی خو پیسې می تلی دی خو بس نیچی آغای نده وار کرده گتای رات نده کردی چیم رات نیده کردی نه منگا دی آغا نو تیره نیم خوشحاله اونه نه ایس پیده رات چیه نده کردی نو سو پیده اونه خوشحاله پا افغانستان کس سم داکتر آنشتا چیه نشتا چیه و سم جرایی و که و چیه و که چطی پیسی اخلی و بس ناق نارو اخلاس
ده کلا ده جراحی ترچنگ ده سنور طبیعی در مل او لاری چاری هم شته چه ده پوستکی ده بی وقت زلخت مخه تری و حد نیسی ده مواد اکثر خزی پا کور که کاره بی ممتاز یوسف زی چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوښښ د دې ویتامینونه لکه ترکاری نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بله خبره چې مونږ کوښښ ډیره اسانه طریقه چې مونږ خپل کوښښ په خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه مونږ کوښښ د شیدو او کافی نه مونږ طریقه کوي چې ماسک او نس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مون په مخ باندې لګاو. او بل ماسک چې مون کوي چې د بادرنګ او بونه او د بانجرمی هو بونه مونگا دا اوبای مکسکو او سپیناگای سره مخلوطاو دا دینا کواش جو خط طریقه ماسک برابر که او دا آینده که با هم دی چروکی او دی چملوکی جلوگری با کهی نور زهر بر رسی.
اکثر خزی دا گرد جون دا دوام او دخپل خاون دا خوشال ساتلو پا هدف دا کلا جراحی کبی. دوی پا دی باور دی چی دا خزی او خاون پا گرد جون که دا خزی کلا هم دا پانوار رول لری. خو اکثر نارینه پا دی باور دی چی دا هر انسان طبیعی ښکلا تر جراحی ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحی هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغییر ورکړي، خپل شکل ته به تغییر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او مېړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه د خلا د فکر د خلا د سلوک ده.
د خلا جراحي په بهرنو یو هیوادونو کې په ډیر لګښت تر سره کیږي، خو په افغانستان کې د خلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې لامل اکثره خزي انجونی او ان هلکان هم ورته زړه کوي، خو د پلاستیکي جراحي یوازینی لامل دا نه ده. ځینې خزي او انجونی د زیات تشویش او په ځان د بی باورۍ له امله هم د خلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د خلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په خزینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان د په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د خلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د خلا جراحي کولای شي د وی هغې نجلۍ ژوند ښه او رنگین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ کلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د خلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د خلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دراته وایاس چې د خلا جراحي لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولای چې دغه جراحي تر سره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا دی اته لسونه پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی هغه د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولای شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د خلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د خلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته ډاډ ورکوي؟
د جراحي د خلا لپاره باید خاص متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیاب دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو ځایونو نه هم افغانان اکثره دلته راځي او دغه تداوینې دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
روختیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځله او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو د کورونا له وبا ساته. هسی مو هم ټول ژوند په جنگ لوګه بیکاری او غمونو کې تیر شو. ځینی پکې چاخ شول او ځینی پکې د سرو سپینو خواندان شول او ډیرو خو اوس د کورونا په ضد د مبارزې پیسو ته خېټې خښتې کړي دي. دا ډول سوداګران او دوکانداران هم غواړي له کورونا ګټه وکړي او ټول عمر ځان له غریبۍ خلاص کړي، بیا وایي حلاله روزي ګټو. د خبرونې په پیل کې مو هغه کورته بیایو چې د دوکان جوړولو مشوره کوي. راځئ وګورو چې د څه شي دوکان جوړوي.
او سړی، تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ځان ته پیدا کړه.
نو څه وکړم؟ لکه د مالیې ټولولو مامور خواره ورځ په دفترونو ګرځم، چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې را وښیه او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پاړسي وایې.
اوس نو ښه سو، واسطه هم زه درته پیدا کړم. خو ځه، چې کار نه سي پیدا کولی یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دوکان وکړه. دوکان خو کولی سي.
وایي یو له لوږې مړ کېده او بل ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دوکان کولو واس مې درلودی، اوس به دغسې د پولوی ټاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دوکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دوکان ورته ونیسه.
څه وایم نو، آخر به لیونی سم؟
که دې دا بیکاري وه، رښتیا به هم لیونی سې. زه دوکان پیدا کړه.
پیدا به یې کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره؟
د فلمونو سیډیانې دي را سره. داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرې شو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دی.
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولې دي؟
نو چیرې مې ایښې وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړې دي؟
په څه شي مې راوړې وای؟
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاته شوه نو په هغه به مې سیډي واخیسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به هم سره یو ځای کړو.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
د کارتونی به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتونی له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي. چې کمې به وي نو شل پنځه خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلي؟
تا ته یې کله در ښکاره وي؟ د سلمان خان او رنبیل پوسکارتونه یې هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا، څه سرمایه مو کړې ده، ومو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي، اوس بیا ږغېږم.
اوس هر څوک هڅه کوي چې لنډې خو د کار خبرې وکړي، لکه داسې.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي. او کسړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پای به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دی ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډېر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلې یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده، چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسو.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا مولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، خدای باید ارتجایي خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورای، خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او که نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه ساعت سل کنځاوې ورته وکړي نو مخ هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دې ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانېږي.
په حکومتي پروژو کې چې د امر او مامور ترمنځ توافق موجود وي نو کار یې دغه سي په خوند روان وي. پام وکړئ.
صاحب، د سړک کار خو مو ولیده.
هو ولیده، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایې، خو بودیجه خلاصه شوه.
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب، یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالرو اسې هم کومه خوا نه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایې، ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه، تاسې ملامت نه یې، اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په 1.5 میلیون ډالرو مو لا څنګه په 15 کیلومتره سړک باندې
دومره ډیر خاورې اچولې دي.
والله صاحب، شپه او ورځ مې وکړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځه په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سړک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډیره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سړک له سره نه کموي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوکمی، اوزه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکه نیسی نو د پوست باکسینو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.